السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه ته خوښ یاست چې د افغانستان په اکثر سترو ښارونو کې د اف ام په 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. روانه خبرونه زه قسیم سولمل تاسو وړاندې کوم او د تخنیک په چارو کې را سره عبیدالله عبیدی همکاري لري. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. نور راپورونه هم لرو خو له معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرټکی دادی چې د امریکا د جمهور ریاست ته کاندید د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند په داخلي انتخاباتو کې البته په روسي پړاو کې سخته ماته خوړلې ده. نور مسایل هم لرو خو پیل په کورونی خبرونو کو اجمل تورمان د خبرونو چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملي کار پیل شي. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د چمتووالي هرکلی کوي. وایي چې هیله من دي نورې ډلې هم ورته دریځ خپل کړي او د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه وزارت د یوې بسوې ځمکې امر ورکړي. بشپړ خبر نو واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. له ولسمشر ماڼۍ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه څرګندونې تیر ماښام د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی مالی وزارت ته دنده سپاره دي چې د یادو پروژو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدام وکړي. خبر پاڼه وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د مالی سرچینو د لټون ترڅنګ د تدارک کاتی بهیر هم پایل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د چمتووالي هرکلی کوي. وایي چې هیله من دي نورې ډلې هم ورته دریځ خپل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ ټول ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ ښودل یو ښه ګام دی. پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی. موږ کې د پرديشنو یو فاینل به هم ورته اقدام وکړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ډلې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ ونۍ کې پیل شي. خو د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې تر مخالفت وروسته دغه خبرې وځنډېدې. پاکستاني چارواکي وایي چې ټاکل شوی دغه خبرې د مارچ میاشتې تر 15 منټې پورې ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغه وزارت د وی بیس ویز مکی امر وکړي. محمد معصوم ستانکزی نن وی خبری غونډه ته وویل چې د دفاع وزارت د ځمکو غصب په اصل کې د ملي اردو ځواکونو ته خیانت دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې د دفاع وزارت د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وشي.
ما یک بس زمین وزارت دفاع را په
دی ویز د دفاع وزارت دی بس میز وکي امر چاته نه ورکوم او نه څوک حق لري چې امر ورکړي. دا په حقیقت کې ملي اردو او افغان پاو سره لوی خیانت دی. دا پر اساس حال کې دا چې د ډېری دولتي ځمکو په ځانګړي ډول د دفاع وزارت ځمکې او تاسیسات په تیر څو کلونو کې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. او روسي خبر دا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین وایي چې د ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. کمال سادات په کابل کې ویغونډه ته وویل چې د ستراتیژي په لیکلو سره به تر 15 کلونو پورې تر ملیونو څخه زیاتو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلی سازات وویل چې په دغه 15 کلن ستراتیژۍ کې اساسي برخې لکه تعلیم، روغتیا، کارموندل او په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه شامله ده. ښاغلی سازات ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره به تر راتلونکو 15 کلونو پورې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د پاکستان په شمال ودیس کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه و کان کیندون کې مړه شوي دي. پرون په قبایلي سیمه اورغزیو ایجنسی کې د درنو اورښتونو له کبله د کان له نړیدو وروسته دوه کان کیندون کې و سملا دره کړي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي وویل چې شپږویشت کارګر ژغورل سوي خو د سختو اورښتونو له کبله د ژغورنې هڅې ځنډول سوي دي.
لږ زخمیان بھی ادھر بالکل نارمل حالات کی ہوں سکون گھر ہوں تو بالکل صحیح سلامت کروائی شروع ہے اللہ نے کہ کتنا دے گا نا تھا پتہ اس طرح لگی
د پاکستان قانون د خوندیتوب د ناسمو معیارونو له کبله بدنامه دي. په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه 33 کارګر هغه وخت ووژل سول چې په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې چاودنه وسوه او کان ونړید. د عراق حکومت وایي هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي پرون کرکوک ښار ته نږدې کیمیاوي حمله کړې ده. دا په وروستیو څو ورځو کې دویمه ورته حمله ده. عراقي چارواکي وایي زهرجن کیمیاوي مواد پر تازه ښار استعمال سوي چې په نتیجه کې د داعش خلاف د یوه جنګیدونکي شویه ملیشه درې کلنه لور مړه سوې ده. دوی دغه ورځ وایي چې په دې برید کې تازه ښار ته نږدې 600 نور اوسیدونکي ټپیان او په سلګونو نور تښتیدلی دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ناوخته د تازه ښار له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دا حمله به بې ځوابه پرې نږدې او عملاً به یې درنه بیه پرې کړي. په پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې له خپل فرانسوي، بریتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیم مذاکرې شاملې دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مرکچیانو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د یوه داسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایه صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مرکچی محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشر الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سمه پیل سي. علوش زیاته کړه انتقالي حکومت د رژیم په موجودیت کې یا تر هغو چې سیاست په قدرت کې وي نسی تشکیل کېدلی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم وویل چې د حکومت استازی به نن په دغو خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنیوا ته روان سي. د سویس په جنیوا کې د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت تایید کړی چې په مسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر بندیږي. په وروستیو کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو یوه عالي رتبه چارواکي د روسیې د دې احتمالي اقدام په باب اندېښنه څرګنده کړې وه. پرون د روسیې ریا نوویستي خبري اجنس وویل چې د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت تایید کړی چې په مسکو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنر د دفتر د بندولو پریکړه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې په روسیه کې د بشري حقونو د فعالانو، خپلواکو ژورنالیستانو او ولسي مباحثو د ځپلو او مخنیوي لپاره هڅې زیاتې سوي دي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د ګوند داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماتې وخوړه. د دغو لومړنیو انتخاباتو په مرسته د ګوند لخوا د روان میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید معرفي کیږي. میلیارډر ټرمپ پرون په واشنگټن ډی سي او وایومینګ ایالتونو کې په لومړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په واشنگټن ډی سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې سو. په دې ځای کې ټرمپ د 13.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی. په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د ډیموکراتانو پلویان زیات دي چې یوازې 6% راجستر سوي رایه ورکوونکي جمهوریت غوښتونکي دي. په وایومینګ او تگزاس کې ټیټ کروز د 6.3% رایو په ګټلو سره له ټرمپ نه مخکې سو. ورپسې د ګوند په خپلمنځي مقدماتي ټاکنو کې د بل سیال مارکو روبیو مخکې دی چې 9.5% رایې یې خپلې کړې. ټرمپ په دریم کتار کې راغی.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه موندلی سئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او وړاندې په خپرونې کې پر دغه مطالب باندې په تفصیل راپورونه اوریدلی سئ. په دې خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان حکومت وایي د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې دا هڅې پیل کړې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره سي.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د فکر مطابق د افغان حکومت او وسوالډرو د باصلاحیت استازو ترمنځ د ستونزې مخامخ خبرې پیل کړي.
بشپړ راپور په همدې خپرونه کې لرو. خو دا چې د سولې مخامخ خبرې ولې نه پیلېږي، په دې اړه مو د ولسي جرګې د غړي عبدالقادر ځاځي نظر هم راخیستی.
لومړی زما پیشنهاد دا ده چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هماغو طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز.
په کورونی راپورونو کې د هلمند نادلی ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت هم درته بشپړ معلومات درکو. نور مسایل هم سته. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپلو اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. روانه خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مو خواړم. اوسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل له ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسي، او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه ږدي افغان حکومت یې هرکلی کوي. اخوا سیاسي کارپوهان هم د سولې د مخامخ خبرو امکان لري نه بولي، خو وایي چې د دغو خبرو د نیټې په ډاګه کول هغه پوښتنه ده چې لا هم نه ده ځواب سوې. سفی الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې ځنډیدلي، خو لا هم هیله شته چې د سولې دا خبرې وشي. ښاغلی فیصل همداراز د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند له چمتووالي هرکلی وکړ، او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د فکر مطابق د افغان حکومت او وسوالډرو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. موږ هیله منو چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ شودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. دې ډلې که څه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي، خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی، لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردېدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالفو ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزي او څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټرکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنگ په میدان کې د طالبانو تر رهبري لاندې او حتی تر بیرغ لاندې دوی جنگ کوي. نو که چېرې طالبان څوک راځي بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی په راتلونکي کې. کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې بحث کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
ښاغلی اعظمي همداراز د سولې په روانو هڅو کې د بېلابېلو هېوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبینۍ زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمینه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسلوال مخالفین سوله نه کوي، دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي څلور اړخیزه کمیټه په دې اړه هڅه کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دغې ډلې له دې وړاندې د رواني مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د مخامخ خبرو لپاره نیټه ټاکلې وه، خو دا د دوهمه اونۍ هم مخ په ختمېدو ده او لا هم د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوم څرک نه لیدل کېږي. دا چې د دې ځنډ علت څه دی، همدا پوښتنه مې څو شېبې مخکې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي څخه وکړه. ښاغلي ځاځي په ځواب کې وویل،
تر څو چې دغه زموږ مقابل لوری د دولت مقابل لوری چې هغه طالبان دي، هغه معلوم نه شي چې څوک دي، کوم طالبان دا ځلې دغه څلور اړخیزه مذاکراتو کې د افغانستان دولت سره کښېني، تر هغه پورې زه ورباندې شک لرم. تر اوسه پورې خو د دې لپاره نقشه یا ماپ جوړ شوی ده د دوه ملکونو یا د دریو ملکونو ترمنځ باندې. خپله مقابل لوری چې طالب ده، هغه کښېنه ده ناست، یا د پاکستان حکومت کښېناسته، د افغانستان حکومت کښېناسته، د چین حکومت کښېناسته او د امریکایانو حکومت کښېناسته. خپله طالب لوری لا معلوم نه ده چې طالب لوری کومه ډله به دغه څلور اړخیزو مذاکراتو ته سر کې دي او راځي به مذاکراتو میز ته به دلته کښېني دوی سره. نو تر څو چې دغه لوری نه یې معلوم، ځکه طالبان خو اوس یوه ډله نه دي، نه اوس یوه ډله دي نه مخکې یوه ډله وه، ما بارها ویلي هر کله چې معلوم شي چې کومه ډله دې مذاکراتو کې سر کې دي او راځي مذاکرات شروع کوي، هغې نه وروسته مونږ بیا ویلی شو چې یا خوشبیني ورته ښکاره کړو، یا ووایو چې ښه ده یا بده ده، یا ووایو چې دا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي. نو فلحال زه نشم کولای چې خوشبیني څرګنده کړم، زه نشم کولای چې ووایم چې دا ښه دي بد دي، زه نشم کولای چې.
وکیل صاحب، طالبانو په دې وروستۍ کې اعلامیه خپره کړه او دا د سولې د خبرو د ردېدو یو علت دا یاد کړی دی، البته د خپلو شرایطو تر څنګ چې افغان حکومت په زیاتو سیمو کې د دوی په وړاندې جګړه تیزه کړې ده، یعنی بیا هم دا مسله دې ته ګرځي چې دواړه لوري پر خپلو سرو کرښو یا په خپلو شرایطو باندې تاکید کوي. نو فکر کوي په داسې شرایطو کې لازمه څه ده چې باید دواړه لوري څه وکړي د دې لپاره چې حداقل هغه مخامخ مذاکرات پیل سي، دا لړۍ پیل سي؟
لومړی دواړه لوري باید اوربند اعلان، نه د طالب نور جنگ کوي نه د حکومت نور جنگ کوي. که طالب جنگ ونه کړو حکومت هم جنگ نه کوي، او که حکومت جنگ ونه کړو طالب هم جنگ نه کوي. خو فکر کوم مشکل دا ده چې طالب خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي، خپل جنگ کوي، دا چار لوری ده، دا چې معلوم نه ده کوم لوری جنگ کوي، مقصد طالب په نوم پوه جګړه روانه ده په افغانستان کې. لومړی د ما پیشنهاد دا ده چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هماغو طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز شي. بل هغې نه بیا کېدلی شي چې سره کرخه ماته شي، سره کښېني چې وروره جنگ خو بند شو، اوس ما سره دغه ما دا شرطه او تا دا شرطه، بیا په هغې باندې خبرې اترې شو.
او یو وروستۍ پوښتنه وکیل صاحب، چې تاسو د بېلابېلو ډلو یادونه وکړه، د دې تر څنګ یوه ډله چې په افغان حکومت ورباندې تاکید کوي هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله ده چې په دې وروستۍ کې اعلان کړی چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. فکر کوي دا به څونه دې بهیر سره مرسته وکړي؟ واقعا د دوی موقف اوس څه ډول ارزوي تاسو؟
وګوره که چېرته غواړي چې د حکمتیار صاحب سره دوی کښېني او مذاکرات وکړي او سولې ته راولي، نو بیا دې د حکمتیار صاحب د حزب دوه کسان دغه نوي په تور لیست کې شامل کړل امریکایان، صحیح؟ نو دغه دلته چې ته غواړې د حکمتیار ډلې سره مذاکرات وکړي، هلته د هغه کسان که هر څه کړي دي، که ښې کړي که بدې کړي، هغه ته په تور لیست کې شاملوي، یعنی دا مانا چې زه تا سره مذاکرات نه کوم، کنه؟
بله.
نو بیا دا مانا ورکوي چې تا سره مذاکرات نه کوم، زه د تور لیست کې راولم او درسره وهم. زه فکر کوم په داسې یو حالاتو کې چې که چېرته د دوی پلان دا وایي چې حکمتیار صاحب سره هم دوی کښېني او مذاکرات کوي، نو دغه تور لیست نه دې اوس تیر شوي وای، که هر څه کړي وو تور لیست نه دې تیر شوي وای، ورسره ناستې وای چې که بیا جوړ نه وای راغلي حکمتیار سره، بیا دې کولی شي حتی خپله حکمتیار صاحب دې تور لیست ته اچولی وای، دا دوی 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 خپل هغه ده پرېکړه ده. نو په داسې حالت کې د یوې ډلې مشران یا کشران یا هر څه چې دوی ورته ورباندې نوم کړي، هغوی باندې چې داسې تور لیست کې راولي او دا رقم کارونه کوي، بیا دا معنا چې خپله د سولې مذاکرات ته صدمه رسوي. خیر خبره به دا وي چې هر څه چې هر څه کړي دي، اول د ټول دزبندي اعلان کړي، هم د حکمتیار صاحب ډله، هم د طالبانو ډله او هم د حکومت له لوري، دا د خپل منځ کې کینی یو 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 د سولې د صحیح یو صحیح پروسې هغه دې وکړي پیل دې وکړي. کنه
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی چې د سولې د روانو هڅو په تړاو خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په حمله اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کوم مسئله باندې لیکنې کړې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت دننه ګډوډیو او په ورته وخت کې د طالبانو د خپلمنځیو جګړو زیاتېدو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ار کې د بې سرپرستۍ فضا رامنځته شوې او کارکوونکي په دې شپو ورځو کې د خپل برخلیک په اړه فکر کوي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې په ارګ کې د سیاسي فاتحو ټغر هوار شوی او له څه مودې راهیسې د ارګ دننه فضا کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د ارګ چارواکي هوډ لري چې د خپلو تشکیلاتو په اړسوب کم کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي که چارواکي د ارګ په تشکیلاتو کې هر ډول اصلاحات راولي باید یو میکانیزم له لارې راولي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې حکومت د خلکو په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. په مطلب کې راغلي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې لسګونه زره ځوانان له هېواده وتلي، تر یو نیم زر ډېر په لاره کې ورک شوي، خو حکومت یې په وړاندې هیڅ هم نه دي کړي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د ځوانانو د بیکارۍ کچه په داسې حال کې زیاته ده چې همدا مهال په ارګ کې لسګونه پروژې د تدارکاتو په کمیټه کې بندې دي او میلیونونه ډالر بیرته مرسته کوونکو هېوادونو ته ګرځېدلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د طالبانو ترمنځ د خپلمنځیو جګړو زیاتوالي ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هرات په شینډنډ کې د طالبانو د جګړو له امله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې په هرات کې جنګیدونکي دواړه ډلې طالبان د جګړې اصول په پام کې نه نیسي او ډېر زیان یې ملکیانو ته رسولی دی. د ورځپاڼې په باور که د طالبانو خپلمنځي جګړې هر ډول وي باید حکومت یې مخه ونیسي، ځکه چې دا او دې ته ورته جګړې د ملکیانو په ژوند منفي اغېز کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د ولسي جرګې د غړو په حواله یې لیکلي دي چې په هرات کې د جګړو هدف دا دی چې پاکستان غواړي هلته د پراختیایي پروژو د عملي کولو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسي جرګې تل د ولس ستونزې د یو شعار تر حده راپورته کړي، خو د تعقیب لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. د ورځپاڼې په باور په یو شمېر ملي مسایلو کې د ملي شورا غبرګون دا څرګندوي چې په حکومت کې لږ تر لږه یوه قوه لږ فعاله ده او د خپلو مسؤلیتونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د غازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي رډو ته ویل چې دا ماستر پلان د غازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین وایي چې دا ماستر پلان به د افغانستان لپاره اقتصادي ګټې ولري. په دې اړه مې راپور چمتو کړی چې تر لنډې وقفې وروسته به واوري.
ازادي راډیو لونه تر وو وورزی پونه کې
د غازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لارخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورنیو او بهرنیو سرچینو څخه تولید شوی غاز په ښه توګه مدیریت شي. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېرې د غازو غنی ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپي لوی پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانېږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دې ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
شغلې نوري وایي د دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکي او مالی برخه کې آسیایي پراختیایي بانک او د امریکا پراختیایي ادارې مرسته کړې او اجرایي چارې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی یو نیم میلیون متر مکعب ته رسېدلی چې دا د انرژۍ ترڅنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په وروستیو کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1,625 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم مرستیال محمد یونس مومند وایي د ګاسو د پراختیایي ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصاد چې دغه تقریبا په انرژي پرې که چیرې موږ فابریکه جوړو موږ غواړو چې موږ خود کفایي ته ورسېږو خپل تولید څنګه ولای سو په منطقه کې رقابت وکولی سو نو زموږ لپاره انرژي ډېره ضرورت ده. نو یقینا دا ماستر پلان چې دا به د افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومک وکړي.
ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خپل اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې سبا ته د سویس په ژنیف ښار کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بنن په پاریس کې د فرانسې، بریتانیا، ایټالیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د اروپا د بهرني سیاست له مشر سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمې خبرې ځای لري چې ټاکل شوې ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ سبا ته په جنیوا کې پیل شي. د دغو خبرو هدف د هغه نازک اوربند پیاوړي کول دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ټینګ شوی دی. د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځي وسلوال په دغه اوربند کې نه دي شامل او نه به هم د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې د جنیوا خبرې به له لس ورځو زیات دوام ونه کړي. روسیې له دمستورا غوښتي دي چې د جنیوا د سولې په خبرو کې د سوریې کردان هم شامل کړي. د مستورا سی وی سی لیټم ورځپاڼې ته ویلي چې که څه هم د سوریې کردان په دې خبرو کې ګډون نه کوي خو دوی ته فرصت ورکول کېږي چې خپل نظر څرګند کړي. د سولې په دغو خبرو کې به په سوریه کې د نوي حکومت او نوي اساسي قانون د جوړولو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په 1300 میاشتو کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوعاتو خبرې وشي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالي کمیټې ویلي چې د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي او پر یوې انتقالي حکومت به چې بشپړ اجرایي واک ولري او اسد یا د هغه نږدې همکاران هم پکې شامل نه وي ټینګار وکړي. د اپوزیسیون ستر مرکچی محمد آلوش د شنبې پورس په جنیوا کې وویل چې انتقالي پروسه باید له قدرت د اسد په لری کېدو یا د هغه په مړینې سره پیل شي. هغه وویل انتقالي حکومت له اوسني رژیم یا دا چې مشر بیا هم په قدرت کې وي کار نشي پیلولی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د شنبې پر ورځ وویل چې له قدرت د اسد د لرې کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه د دوی لپاره سره کرښه ده او ښایي هغه د دې سبب شي چې د جنیوا غیر مستقیمې خبرې پای ته ورسیږي. هغه پرون اعلان وکړ چې د اسد د رژیم استازي به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ بل هر هغه چا سره چې غواړي د جمهوري ریاست پر سر بحث وکړي خبرې ونه کړو. بشار الاسد سره کرښه ده که دوی په دې غوښتنې ټینګار کوي هیڅ دلیل نشته چې د جنیوا په خبرو کې د برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په پاریس کې له نننیو خبرو مخکې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د سعودي لوړپوړو وزیرانو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د پاریس په نننیو خبرو کې د کډوالو پر ستونزو چې اروپا ورسره مخامخ ده هم خبرې وشي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د روغتیا خبرونه د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی پر دوه نیم بجو تر لنډو خبرونه وروسته اوریدلی سئ. دا چې د خبرونې موضوع څه ده په دې اړه به وروسته زموږ همکارانو تاسو ته معلومات درکړي او تاسو ته به هغه شمیرې هم اعلان کړي چې تاسو یې له لارې کولی سئ له خبرونې سره خپل نظر شریک کړئ او یا هم د خبرونې له میلمه څخه سوالونه وکړئ. د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر امنیتي کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ یوې داسې سیمې ته تللی دی چې د وسلوالو بیرغونه د ورایه معلومېږي. په دې اړه راپور د وخته کموالي له امله نسو خپرولی، خو دا ژمنه کوو چې د راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته خامخا خپور کړو. اوس ساعت په افغانستان کې د ماپښین نږدې دوه نیم بجې کېدونکي دي. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. زما همکار اجمل تورمان ته به وار ورکړو چې دا خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملي کار پیل شي. د افغان حکومت اجرایي ریاست د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د چمتووالي هرکلی کوي. وایي چې هیله مندې نورې ډلې هم ورته دریس خپل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې دغه وزارت د یوې بسوي ځمکې امر ورکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د ګوند د داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخت ماته وخوړه. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې له خپل فرانسوي، برتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو د غرض اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري. او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1 کان کیندونکي مړه شوي دي.
د همدې خبرونو تفصیل د ازادي ریډیو ټکای کام انټرنیټ پانه باندې موندلی سئ. اوس هم پام کوو د دې مهال مهمو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار مرزی احمدزی وړاندې کوي. ورپسې به د روغتیا خبرونه پیل سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان سوداګر په حیرتان بندر کې د صادراتو په برخه کې زیاتې ستونزې لري. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګر په ډیرو خوارۍ خپل تولیدات د کښتۍ له لارې منځنۍ آسیا ته صادروي. الکوزی زیاتوي چې دغه ستونزه د هیواد په نورو سوداګریزو بندرونو کې هم شته. حیرتان، اقینه، شیرخان بندر، تورغونډي، تورخم او سپین بولدک د دې هیواد له مهمو وچو بندرونو څخه شمیرل کیږي او افغانستان له بیلابیلو ګاونډي هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په 1495 کال کې په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ په سلګونه بڼونه جوړوي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې په خوست ولایت کې 1000 نوي بڼونه جوړ کړي او هم 1500 زاړه بڼونه له سره ورغوي. راشد وایي چې د کرنې وزارت دغه راز یو شمیر زیاتو بزګرانو ته د بڼوالۍ او باغدارۍ نوې چاری ورخی. د جوزجان د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې له سلفر څخه د ګازو د تولید لومړی فابریکه پرانیستل شوه. د اقتصاد ریاست مشر سید حمیدالله نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سلفر فابریکې په فعالیت سره په جوزجان ولایت کې د ګازو تولیدات په 24 ساعتونو کې 1.5 میلیونه متر مکعب ته رسیږي. نوموړی وایي له دغه ګازو څخه د مزار شریف د کود برق او د ښیښو د تولید په فابریکو کې کار خیسل کیږي. د جوزجان ولایت د اقتصاد ریاست د معلوماتو له مخې د دغه فابریکې په رغولو باندې 400,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 50 پوله، 1 یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 50 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، 1 ایراني تومانه 19 افغانۍ او 90 پوله، او 1 پاکستانی کلدارې 400 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیا صفایم او یو ځل بیا ور رسیږی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته. هیله ده چې روغ صحت ولرې او د خبرونې تر پایه سره ملتیا وکړي. نن په خبرونه کې د ویښتانو تویدو په اړه غږیږو. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په دې وروستیو کې ډیرو خلکو ته اندېښنې پیدا کړې، خو ورخطه کیږئ مه، ځکه داسې طریقې او لارې چارې هم شته چې په مرسته به یې تاسې ویښتانو له تویدو څخه وساتل شي. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی د برخی متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره مېلمه دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
دلیو بخونکي خدای په نامه، زه هم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو درنو همکارانو ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیره مننه. تاسو اوریدونکي هم خبرونې ته ټلیفون وکړئ او منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0929215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو راځو ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې دی ته چې د ویښتانو د تویدو اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
ویښتان تویدل ډېر زیات زیات لاملونه لري، خو په عمومي توګه هغه مهم لاملونه چې دي په ښځو او نارینه کې سره فرق کوي. په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي استرس ده، استرس زیات، یعنی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغییرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بله لامل چې ډېره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتانو رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیخته زیاتو ښځو کې در کېدی شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتانو حجم کم کړي. یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي بېخله نه وځي بلکې له ساقې نه ماتېږي، ویښتانو حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده هغه یو د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادیږي. هغه افراد چې مساعد دي جنیتیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او په تویدو شروع کوي.
دوستانو تاسو ته به بیا هم نن یادونه وکړو چې په خبرونه کې د ښکلا او جلدی برخې متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر مېلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن د ویښتانو تویدو په اړه خبرې کوو. یوه مهمه مسله ده او تاسو سره هم که پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0929215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، آیا د غیر صحي خوړل هم د ویښتانو د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي او کنه؟
د ویښتانو بیخ یاریخه هغه عضو ده چې د دوه عناصر په مقابل کې ډېره حساس ده، یو د کمبود د طبیعي پروتینونو یا بل کمبود د اهن. کله چې مریضان رژیم نیسي، یعنی غیر منظم رژیم نیسي یا خوراک نه کوي یا له ضعیف اقتصاد نه کول نشي خواړه وخوري، په دې حالت کې ویښتان ضعیفه کیږي او د ټول سر نه تویږي. ویښتان ضعیفه کیږي، بېحالته کیږي او رنګ یې تغییر کی. په دې حالت کې تویدل شروع کوي، ویښتان کمیږي. دا ډېر مهمه ده چې په تغذیه کې یا په خوراک کې موږ یو تعادل وساتو او د هر شی نه، د هر غذاګان نه استفاده وکړو. د مثال په توګه مایعات باید واخلو، سبزیجات باید واخلو، میوه‌جات نه باید استفاده کړو، غوښه او پروټین نه باید استفاده کړو.
بله، ستاسو له نظره په اوسني وخت زیات شمېر خلک هم د مختلفو لاملونو له امله په ذهني خفګان اخته دي. آیا کوم خفګان هم په ویښتانو منفي اغېز لري او که نه؟
قرار دقیقات شوی ده په دنیا کې دا ښودلی چې تقریبا یو د په کلس لامل وي هغه ټاپ استرس ده، که رواني استرس یا فشار نه وي، که فزیکي استرس یا فشار نه وي. په دې دواړه حالتونو کې تغذیه برهم خوري، یعنی تغذیه ښه نه کیږي، جذب کمیږي غذا. په دې حالت کې چې جذب کم سو نو ویښتان ورو ورو په تویدو شروع کیږي.
من قیر صاحب پښتون په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به راوګرځو د خپلې
ازادي راځي کارکونکو او دغه متصاحب درانه مل ډاکټر صبور صادق صاحب سلام علیکم. دا څه موضوع ته کړی دی؟ دا یو موضوع هم دی واقعا خدای دې چې موږ دا یې شروع کړو. ولی په څنګه خدای دې ډاکټر صاحب زخه چې دغه د یشتانو تو یو تر څو کې اصلا او دوه په څه د بعض خلک وایي چې دا ځینې صابونان یا ځینې شامپوګانې چې دا اوس راوتلي دي نو ویښته سپېري بل ویښته تویي څومره کېدل څه مخنیوی وشي او بله مثلا دا ده چې اوس ډېر خلک په دیهاتو په دښتو کښې اوسېږي هغه په دا خبرو خبر نه دي څنګه آګاهي باید خلکو ته ورکړو او څنګه علاج کېدلی شي د دغه شیانو یعنې کومې غذاګانې باید وخوړل شي یا کومې غذاګانې باید ونه خوړل شي چې علاج وشي.
جناب قاري صاحب ډېره مننه، زه به ستاسو ټولو پوښتنو ته انشاءالله ځواب ورکوم.
ډېره مننه کوو قاري صاحب. پښتنو څو پوښتنې لرلې، خو یو بل اورېدونکی هم دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر دی؟
مننه، خوشحاله اوسې. ځان معرفي کړئ. نن په د ویښتانو په تویدو خبرې کوو او ډاکټر صاحب هم د جلدي ناروغۍ متخصص میلمه دی او که تاسو سره کومه پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
مو خو بخښنه غواړم، نوره پوښتنه نه لرم، بس زما دغه ویښتان ډېر تویږي، دا به زما ډېر شاوخوا یا تېز کار دا دی که کرې ویښتان مې اوس بېخي شکېدلي دي او نور خو لاسته داره خو داسې داسې د شامپو علت ته او که به نور پیدا.
ګرانه وروره، کوم ځای نه کمه شوي ویښتان هم د سر د کوم ځایونه؟
د سر بس دا د ککرې دي.
ډېر ښه، ډېر ښه.
ډېره مننه. دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم ځواب کړي. یو بل اورېدونکی هم دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بخیر باشی. تشکر صاحب. ډاکټر صاحب د څه اگر بفرمایم که امی علت که مردا زیاتر میشن میریزه که در مردا به صاف میریختگی زیاتر مشاهده میشه علت علمی چی است و طریقی درمانش طریقی دیگر امی که به صاف دوباره اگر به کمتر سنشان باشه اگر باشه که مصاب غیر مصاب نسکرن موی یا مصاب کشت موی اگر طریقه طبیعیش مصاب دوباره موی رشت کنه و مصاب با وجود بیه و پس می و آن در اصلی خلا بگیره چه تلاوی بکنن و چه دیگر با کدام دکتر مراجعه بکنن که مشکل شما شما.
خیلی خوب برادر محترم، راجعه به همین مشکلم بر شما انشاءالله توضیحات میدم.
خل دوی ډېره زیاته مننه. تاسو مهرباني وکړئ.
رازو د قاري صاحب پښتون سوالونو ته چې هغوی پوښتنه کړې ده چې د ویښتانو د تویدلو انواع. جناب قاري صاحب، دا د ویښتانو د تویدلو انواع ډېر زیخت زیاده، یعنی که حساب کړو د 500 نه هم زیاتېږي. یعنی دا ویښتانو د تویدل یو مرض نه ده، په لسهاو لسګونو مرضونه دي چې په دې باندې د ویښتانو تویدو سبب ګرځي. خو ډېر معمول دی چې ده په نارینه دوه بخشې تقسیم کوو. یو هغه چې بخش چې د ساقې نه ده، د ویښتانو د ساقې هغه قسمت چې رشد نه کوي، او یو بخش د ویښتانو د ریښې نه ده چې هغه ځای نه ویښتان رشد کوي. معمولا په نارینه کې تغییر ارثیت نقش لري چې مریض باید مساعد ولرسي، نګرانه او جنسي هورمونونه په نارینه کې ویښتان د تویدو سبب ګرځي یا د ویښتان د کمیدو سبب ګرځي. په ښځینه کې لاملونه زیات دي، خو هغه څو مهم لاملونه یو ما چې لکه مخکې مې چې اشاره وکړ، یو رواني فشارونه دي، بل تغذیه ده، کم خونی ده، تغییرات د هورمون د ښځې په نس کې ده، او همچنان دا یو بل مشکل ده کله چې ښځې د حاملګي ضد دواګانې اخلي هغه هم تاثیر کوي او کیدای شي د ویښتانو د ضعیفوالي سبب وګرځي. دوم پوښتنه د قاري صاحب دا و چې شامپوګانو په ویښتانو کې تاثیر کوي که نه. جناب قاري صاحب ته باید دا عرض وکړم چې شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدلو کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او د ویښتانو په څه رقم بریښي یا معلومېږي په دې باندې تاثیر لري. یعنی ویښتان شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخ ته نه رسېږي چې ویښتانو باندې بد اغېزه وکړي. او بل ورور مې سوال کړی و چې زما ویښتان کمیږي او ککرۍ نه کمه شوې ده. دا یو معمول ټایپ یا نوی ده په نارینهو کې چې اندروجینیتیک ارثي هورموني ورته وایي. دا تداوي لري، یعنی کله چې ویښتان ضعیف کېږي باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تداوي شروع کړي. یو مهمه نقطه په دې ځای کې ده چې کله چې د ویښتان تداوي شروع کړي همیش دپاره باید ادامه ورکړي. کله چې موږ تداوي قطع کړو بیا ویښتان ضعیف کېږي. او بل سوال دیگه داشتم از برادر ما، گفته بود ریزش چرا در مردا ریزش موی زیاد است. یک سوال بسیار جالب است، چون در مردا و زنان ریزش موی عین رقم است. انواع مختلف داره، تیپی که در مردان هم ارسی هورمونی است و در مردان میباش در زنان دیده میشه اما به شکل منتشر و کم در. اما در زنان علت های دیگه میروی داریم، فرزند کمخونی، فرزند تغییرات هورمون، فرزند تغذیه نادرست میشه که سبب میروی شه.
مننه کوم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ریخ پرونه زنګلی شوی د ویښتانو تویدو ته او کته سره پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. په خپرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر راسره میلمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
احترام لرو. یعنی تر اوسه په طبابت کې داسې دوا پیدا شوې نه چې د سپینو ویښتانو مخنیوی یا تدوی وکړي. په هغه خاطر دا یو ارسي پروسس یا عادي نارمل روان ده چې هر کله چې وخت د ویښتانو هغه سپینوالی وخت پوره سي مخ په سپینوالی شروع کوي او دا سن
د وخت نه مخکې سپینوالی پیدا شي بیا
همدا ته پریمچور وایي او دا یعنی سن نه لري. کیدای شي په 13 کلنۍ کې پیدا شي، کیدای شي په 2 کلنۍ پیدا شي او نارمل کې یا معمولي حالت کې پس له درش نه پیدا کیږي.
ځینې وخت شامپوګانو د استعمال نه هم پیدا کیږي.
هغه په دې حالت کې د ویښتان رنگ خړکی کې او هیڅ کله سپین کیږي نه. کله چې سپینوالی پیدا کیږي د ویښتان بیخ نه هغه حجرات چې رنگ تولید کیږي هغه کم کار کیږي لمنځي. په هغه خاطر هغه جلوګیری کیږي نه او په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. او د ویښتان او د ګیری ویښتان تویدل هم کېدای شي چې مختلف لاملونه لري لکه چې د سروي دوی ته باید متخصص جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لامل خو ارزیابي سي پس دغه نه دوی ته به دوا ورکړي.
بلې مخکې غیر پښتون هم یادونه وکړه د شامپوګانو د استعمال په اړه، د ویښتانو د ساتلو لپاره باید له کوم ډول شامپو نه کار واخیستل شي؟ خو بل اوریدونکی دی د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
رحمت الله د ننګرهار ولایت، ننګرهار ولایت بچراګام
ښه. رحمت الله خان، ستا پښتنه اورو، مهرباني.
ولومي سره چې تاسو د رادیو کارکون کور دین خپل تاسو سلام کوم کی له وایم.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه نن لا پښتنه چې د دې وستان دی کینی کې دی لاس څه دی او دا هم په ګان جری دی دا کوم تاسو ته ریک لري. ها
دا پښتنه خو یې مخکې زو. ها بل کوم
پښتنه وستان دوی دوی لاس لاس دی چې دی
خدا ویښتانو د توی دو مهم علت سره
د تاثیر او د اوسنۍ شامپوګان چې د څه تاثیر په دغه باندې لرلی شي منفي یا مثبت څه تاثیر لرلی شي کنه.
حتما دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب
ځواب او کوم دوا کوي چې د دې شامپو چې د دې لپاره ښه دی چې علاج هم کوي چې کوم یو حل وي علاج دی.
حتما تاسو ته مشوره در کړی ډاکټر صاحب من نکو.
رضو رحمت الله خان سوال ته اول رضو شامپوګان باندې یوه دي سوال هم جواب سي د قاری سي پښتون سوال هم په دې کې جواب سي. شامپوګان د ویښتانو په تېدل باندې، شامپوګان د ویښتانو په درېدل باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا یو غټه یعنی قبول شوی مسله ده ځکه چې هر دوا چې په ویښتانو باندې تشکیل وي حد اقل نیم ساعت وخت ورته تر څو جذب شروع شي او جذب شي. موږ هیڅ کله نشو کولی شامپو نیم ساعت لپاره په سر کې لري دا په فرض محل کې هغه دوا هم وي. په خاطر شامپوګان د ویښتانو په تویدلو او په درېدلو باندې هیڅ تاثیر نه کوي. ټول تجارتي منبع بدون لري. په هغه وخت چې موږ شامپو اخلو هغه شامپو موږ ته ښه چې موږ په ویښتانو رنگ وښیي، جلایش ښه وښیي، ویښتانو حالت ښه وښیي. په دې حالت کې موږ ګورو چې دا زموږ د ویښتانو شامپو ده او موږ کولی شو د جلدی ډاکټر سره یا هغه څوک چې په دې بحث کې تحصیل لري هغوی سره مشوره وکړو د ویښتانو د نوعیت په اساس موږ خپل شامپو وټاکو. که داسې مشکل داسې حالت پیدا نشي یا داسې چانس مونږ ته پیدا نشي په دې حالت کې کوش چې مونږ آزمائش کو چې کوم شامپو مونږ په وختن خلګيږي یعنی رنگ خبريخي انجلای شيخي او خه ګومسکيږي یعنی حالت نشي په دې حالت هغه په دې حالت کې هغه زمونږ اساسي د خوش شامپو د هغه نه باید مونږ همیشه استفاده وکړو
بلې د یو بل پښتنه دا و چې د ویښتانو د تویدو هغه مهم علت څه دی که هم تاسو مخکې اشاره وکړه که بیا هم که بلند ټکو کې دوی ته ځواب ورکړي
په نارینهو کې اکثرا معمول ویښتان چې تویږي دوه لاملونه لري چې دواړه دروني لاملونه نه دي محیطي لاملونه نه دي یعنې د مخنیوي وړ نه دي چې موږ مخنیوی وکړو یو یې ارثیت ده چې هم د مور دخوا هم د پلار دخوا تر اجدادو پورې دا سنجول کېږي چې په کوم نسل کې داسې یو ویښتان او جن د مریض په بدن کې بارز کېږي چې ارثي جنتیک منبع لري او دوهم پایه یا اساس یا ارثي هورمونونه دي چې کله چې مریض بلوغ ته رسېږي ارثي هورمونونه وخت جنسي هورمونونه فعاله کېږي او کله چې جنسي هورمونونه فعال سو په دې وخت کې د ویښتانو بیخ ضعیفه کېږي او عمر کمیږي او پس له څو مودې نه ویښتان تویږي او بیرته وړکی یا نری ویښتان په ځای پیدا کېږي چې ورځ په ورځ همدا پروسس دوام کوي او پس له څو وخته مریض زیږنجه کېږي
بلې یوه دا پوښتنه هم که ځواب کوي چې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي او سپینوالي نه باید کوم ډول شامپو استفاده شي
لکه چې ما مخکې اشاره وکړه دواړه یې جنتیک اساس لري او د دې د مخنیوي لپاره موږ تر اوسه هیڅ په دنیا کې نه لري په نړۍ کې داسې یو په توابت کې یو شی نشته چې د مخنیوي وکړو کله چې د ویښتانو تویدل شروع کړي باید تداوی شروع کړو او تداوی همیشه لپاره ادامه ورکړو
اخونزاده صاحب په لیکه کې د دوی پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام علیکم خو دې زه خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اخونزاده زنده باد مو راوځي خو ته ماشک
مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا د ویښتانو تویدل ډېر په تیر وو کې معمول دی د تیر وو ویښتان دي اړینه کې بعض خلک دي چې د مکمل ژر وویزي وو
اخونزاده صاحب دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ غږ مو پرې راځي موږ سم پوه نه شولو په دې پوښتنه
اوس زما غږ راځي
بالکل ستاسو غږ راځي دغه پوښتنه له سره مطرح کړئ
زما سوال دی ډاکټر دا چې ما چې په پیلو کې دا د ویښتانو تویدل بېخي ډېر وي او په دغه معمر ښځو کې دا لږ دا صحیح علت دی او نو کې بعض خلک دا دی چې دا ژر د سر ویښتانو د بدن ویښتانو د توري تویږي او چې دوام کوي تاثیر نه پر کوي په داسې چې پاتېږي مخې دی شروع وي او ژر یې نه راځي دوام تاثیر نه پر کوي دغه څه تاثیر دی که په دا جواب راکړي ډېر به یې مېره
ډېر ښه جناب خان صاحب دوه ښه سوالونه وکړل یو دا چې په هغه ښځې چې عمر زیاتېږي ولې ویښتان تویږي دا کله چې ښځو څلوېښت نه پورته کېږي یو بل پروسس دی یو دو بله مرحله د ژوند شروع کېږي چې پوست منیپوزل ورته وایي په دې مرحله کې بیا هورمونونه تغییر کوي یعنی هورمون نه ځي د مریضي د ښځې قطع کېږي او دا تغییر د هورمون باعث ګرځي چې کله کله په ښځو کې په مخ کې ویښتان پیدا شي او د سر نه ویښتان کم شي او دا یې لامل د تغییر د هورمون ده او بل سوال ډېر ښه سوال و ډېر یو د امراضو نه ده چې کم لیدل کېږي او د فشار اوریت ورته وایي کله کله داسې وي چې د یو سکه په اندازه د یو پیسې په اندازه د سر نه ویښتان صاف تویږي او کله کله کېدای شي چې همدا مرض وسي سي د سر ویښتان ټول توی سي او کله په بعض حالات کې دا دومره وسي کېږي چې په بدن کې هیڅ ویښتان نه پاتې کېږي دا یو اوتوایمون یا یو معافیت خود به خودي مرض ده چې ویښتان د وجود دفاعي سیستم ویښتان پردی پېژني او له منځه وړي او دا د تداوي وړ نه مګر تداوي باید ښه هغه لاملونه او هغه زمینه از عاملونه بعد وسنجول سي اغه نور امراض لکه د جاغون امراض او نور امراض تداوي سي او سره د مرسم تداوي کیږي ان شاء الله
فرحت صدیقی لوګر نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام سلام به ډاکټر صاحب تقدیم کړم یو څه سوال درشم خاره
مهرباني
خب یه سوال معمی است ما چی بوده میشه از این ایجاد سبوستا یا دردرگ در سر در پوست سر جلوگیری میکنیم و کسایی که پوست سبوستا در سرشون در پوست سرشون ایجاد شده چی بوده میتونیم این از بین بذاریم و سوال دوم معمی است که کسایی که مرض جلدی داره یکی قدر میتونه رول داشته باشه و یا قم رول داره یا هیچ رول و نقشی نداره در ایزش موی کدام امراض جلدی
کدام امراض جلدی در سریق شما اشاره میکنین
بیشتر مرض جلدی هم لکه یا داغ روی به شکل چرب گونه است.
بسیار خوب، لکاج و چربی پوست.
بله.
دو سوال تام جناب صدیق صاحب، سوالات تان گرفتیم.
همان نکول صدیقینا مهربانی وکایت است.
جناب صدیق صاحب، سبوسک مو یکی از امراض است که اگه بسیار کم می باشه حالت فیزیولوژیک تلقی میشه، حالت نرمال تلقی میشه، اما در صورتی که زیاد میشه و سرخارش پیدا میکنه و سبوسک میریزه و مریض به حد تکلیف میشه، گاهی سرش زخم میشه، یک حالت مرضی تلقی شده و یک قابل تداوی است، تا وقت دوا استفاده میشه، زمانی که سبوسک کم شد و پوست با التهابش به نرمال رسید، خارش کم شد، در این صورت میتونیم از شامپوهای زده شوره و سبوسک با همیش استفاده کنیم، هفته یک روز یا دو روز و بقیه را با شامپوی عادی بشیم که در این صورت سبوسک کنترل میشه. و جز سوال دیگه تانی بود که ارتباط چربی صورت با ریزش موی چی است؟ یک ارتباط داره، زمانی که غدواتی که چربی تولید میکنه و فولیکول موی هر دوش در مقابله هورمونای جنسی اساس هستن و زمانی که یک شخص به جوانی میرسد یا به بلوغ میرسه، مقدار تعداد چیز مقدار هورمونا زیاد میشه و انزایم های هورمونا را از شکل غیر فعالش به فعال تبدیل میکنه. این در بیخ موی هم تاثیر داره که سبب میشه عمر موی کوتاه کنه و در عین وقت در غدواتی که چربی تولید میکنن در قسمت صورت و شانه و سینه سبب میشه تا پوست چرب شوه و سبب جوانبدانه میشه، که در این صورت پیش از این افراد اکثرا ریزش موی و چربی پوست در عین وقت واقع میشه و هر دویش عامل یا علتش امو هورمونای جنسی است که در وجود مریض میباشه.
بله، روختیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري بلوریدونکو ته لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه یې خورجان صاحب؟ خیره؟
خیر سیمنه، مهرباني زنم معرفي کړئ.
مهرباني، د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ.
هلمند ولایت نه، ښه، مهرباني.
خورجان د ډاکټر صاحب څنګه دغه پوښتنه ده چې زما عمر به تک د دې شکل یا ما شکل دا سره پر عمومي ویشتان راځي او کله چې زه پر عمومي او داس کوم نیمه ویشتان راځي زه دغه فاکله کده معلومات راځي.
ګران اورور، ویشتان د سر د کوم ځای نه کوم شوې ده؟
کوم سوي نه دی، بس څو وخت سره پر عمومي هم راځي او که منځو ما هم راځي.
تقریبا په ورځ کې څو دانه توي ګران اورور؟
شابلی نمیگه تقریبا چه داغ شنیز منچی و شلفین زیشتی داشتیم.
دیر خیلی جناب، مزید نرزفت هسته بازا بارکم.
دیر من نکول دوی تاسی میره بانیو که دکر سر
پو نارمال حالت کی پو عادی حالت کی کلچ ورشتان قوی وی او دوی وایچ زمون ورشتان کم سوی نده، کلچ ورشتان قوی وی او دورز تر پانزوس نه تر سلو پوری توی سی ده دی پزای دام آوزه کی گینه ویختان پیدا کی پز کل چه دوی پنزه ویش ویختان توی گی دوی دا کم مشکل نده، یعنی کم اساسی مشکل نده، سن درش نپورت ده په هغه خاطر دا نارمل حالت ده او دا مرض تلقی کیږي نه. هر کله چې د دوی ویښتان ضعیفه کیږي، حجم کم کیږي، په دې حالت مرض تلقی کیږي او باید تداوی وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د ویښتانو مناسب غوړ یا تیل استعمالول څومره د ویښتانو له تویدو مخنیوی کوي شي؟
شامپو، کندشنر او تیل، دا درې واړه د ویښتانو د ګرومنګ یا زیبایي په اساس یا هدف استعمالیږي. نو دا د ویښتانو د تویدو نه هیڅ وخت جلوګیري نه کیږي، کوي صرف د ویښتانو د ښکلا، د ویښتانو د زیبایي او جلایش په خاطر استعمالیږي. یو ښه شامپو، ښه کندشنر او ښه سیروم یا تیل کولی شي چې ویښتان ښایسته ښکاره کړي، او کله چې شخص او محفل ته ځي او چیرته ځي، د دې ویښتان داسې معلومیږي چې زیات دي، یعنی صحتمند ویښتان لري. په هغه خاطر دا درې شیان یا درې فکتورونه د ویښتانو تعدل سبب هم نه ګرځي او د ویښتانو تعدل مخنیوی هم نه کوي.
او له خاورې او د لمر له وړانګو ویښتانو پټ ساتل څومره کولی شي چې ویښتان له مختلفو ناروغیو څخه وژغوري؟
خاوره کله چې پوستک سره ورسیږي، دا واضح خبره ده چې بعض مشکلات پیدا کوي، اما د کوم خاص مرض سبب نه ګرځي. او د لمر وړانګې کولی شي د ویښتانو رنګ خراب کړي، د ویښتانو حالت خراب کړي او ویښتان شکنن کړي، ځکه چې مواری بنفش هغه یا الټراوایلت هغه شعاع ده چې کولی شي چې رنګ تخریب کړي، یعنی کله چې ویښتان ته ولګېږي د ویښتانو رنګ، یعنی که تور رنګ وي زیړ کړي او بې رنګ کړي.
بله، آیا د ډیر وخت لپاره د یو ډول شامپو کارول په ویښتانو اغیز لري کنه؟
که شامپو ښه وي، یعنی مناسب د ویښتانو مناسب وي، نو که عمر دپاره هم استعمال کړي مشکل پیدا نه کوي. اما که د ویښتانو مناسب نه وي، یعنی کله چې یو سړی یا یو شخص پوه سي چې ویښتانو باندې بد اغیزه کوي، د ویښتانو رنګ خرابوي، د ویښتانو حالت خرابوي، نو دا شامپو باید بدل کړي او بل شامپو ته، یعنی بل شامپو ځان ته اختیار کړي.
په ټوله کې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره څه باید وشي ستاسو له نظره؟
سو مهم قدمونه زه به نوم واخلم او دا ډېره مهمه ده چې باید مراعات شي. اول دا چې د کیمیاوي مواد باید کم استعمال شي، خصوصا ښځو له طرفه چې تونی مواد ده د مو خوشکان ده چې حرارت جګ حرارت ده او لوړ حرارت پکې استعمالیږي، او نور دا مواد چې استرید کوي یا ویښتان صفوي دا مواد کولی شي چې سبب د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي او ویښتان خراب کړي، یعنی حجم کم کړي. بل یو ډېره مهمه خبره ده چې اوس په ځوانانو کې مروج ده د باډي بلډنګ پروټینز یا د زیبای اندام پروټینونه، هغه اندروجن دي یعنی هورمونونه دي، کولی شي هغه څوک چې ورته مساعد وي ویښتان تویدو ته مساعد وي هغوی باندې بد اغېز وکړي او ویښتان کم کړي. نو باید هغه نه ډډه وکړي او ښه رژیم د غذایي ونیسي. کله چې دوا ضرورت کېږي پس دواګان د ویښتان تویدو سبب ګرځي باید ډاکټر مشوره سره وخوړل شي.
مننه کوو دوستانو د خپرونې لومړی نیمای هم همدلته پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا هم تاسو کولی شئ چې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یادونه کوو چې په خپرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر راسره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. د خپرونې په دویمه برخه کې تر ډیره د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو او تاسو سره هم که پوښتنه پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 په لاره شمیره ده 0995 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه له فریبا وحیدی څخه اورو.